دا مشال رادیو خبری سات کې بیا حمزه حسیب شهید درته هر کله وایم. وخت په خبر کې د مازیګر پوره 15 بجې دي. تر شپږو بجو پورې په دې خبری خبرونه کې درته ګڼ تازه خبری رپورټونه لرو، او افغانستان ته به د پاکستان د وزیر اعظم له دورې هم واوري. خو تر هر څه د مخدد سات خبرونه اورو چې بشیر ګواخي وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د کندهار ولایت امنیه قومندان په یو ځنمرګ برید کې وژل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په کراچۍ کې به مشکوک موبایلونه بندوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سبا ته افغانستان ته ځي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کندهار ولایت د پولیسو مشر په یو ځانمرګ برید کې وژل شو دی. د کندهار د امنی قومندانې مرستیال شیرشاه ویلي چې د امنی قومندان خان محمد مجاهد په خپل دفتر کې وژل شوی، او ورسره دوه نور پولیس افسران زخمیان شوي دي. تیره میاشت طالبانو د کندوز ولایت د امنی قومندان هم په یو ځانمرګ برید کې وژلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې په کراچۍ کې به غلا شوي او په ناقانونه توګه کارېدونکي موبایلونه بندوي. د کورنیو چارو د وزارت په وینا په ښار کې د محل تر استعمال لاندې 15,000 هغه موبایل ټلیفونونه به د نن څخه بندولی شي، د کومو ټلیفونونو خصوصي نمبرونه چې یو شان وي. رحمان ملک ویلي دی چې کراچۍ کې د هدفي وژنو او قلنګ اخیستنې یوه لویه وجه غلا شوي موبایل ټلیفونونه او په ناقانونه توګه کارونکي موبایل سیمونه دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سبا افغانستان ته ځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس اشقاوان نن په لاهور کې خبرلانو ته ویل چې وزیر اعظم به د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان چارواکو سره د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیلو د پایپ لاین د خوندي ساتنې په اړه خبرې وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې توجنې دي، دواړه په یو بل د ناکرارۍ او تور لګوي. د کوهارت پولیس وایي چې د بارودو څخه ډک یو ګاډی او ورسره درې کسان یې نیولې دي. په دې اړه غلام غوث نور تفصیل لري.
د کوهارت د پولیسو مشر مبارک زیب په وینا د ترګرۍ یو غټه حصه شندکړې شوې ده، او د بنونه د پیښور په لور روان د کوهارت ټنل سره خوا کې د بارودو سره ډک یو ګاډی نیول شوی دی، او ګاډی کې سواره درې ترګر هم نیول شوی دي. د کوهارت د پولیسو مشر مبارک زیب زیاتوي چې په دې لړ کې نورې پلټنې روانې دي چې دوی چرته روانو او هدف یې څه و.
په کوټه کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې د جماعت اهل سنت یو مشر وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وژل شوی کس مولانا عبدالکبیر نومیږي چې د نامعلومو وسلوالو په سریاب روډ د خپل یو شاګرد سره وژه. د لاهور های کورټ ویلي چې د ډرون بریدونو خلاف پټیشن اوري. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه یو کس پټیشن یا درخواست داخل کړی چې په امریکایي ډرون بریدونو کې پاکستانی وګړي وژل کیږي، نو حکومت دې په دې اړه وضاحت وکړي چې ولې مخنیوی نه کوي. د ورځپاڼې په وینا عدالت له حکومت غوښتي چې په دې اړه دې خپل ځواب داخل کړي. بلخوا د لاهور های کورټ څخه د یو بل درخواست له لارې غوښتنه شوې چې د دوو کسانو په وژنه کې ککړ امریکایي ریمنډ ډیویس په اړه د پلټنې وشي چې چا ورته له هېواده د وتلو اجازه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه ناټو غړو ته خبرداری ورکړی. میرمن کلینټن په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د تړون په غړو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستانه په وتلو کې دي بیړه نه کوي، او په افغانستان کې د ترلاسه شوو بریاو د خوندي کولو فکر دی وکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ناټو نوی ټاکل شوی استازی وایي چې افغان او اصاف ځواکونه به په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ماتولو هڅو ته دوام ورکړي. او د انډونیشیا څخه رپورټونه وایي چې د جاوا په ولایت کې یو ځانمرګ برید کوونکی په یو جماعت کې په برید کولو سره 18 کسان زخمیان کړل. په زخمیانو کې یو پولیس افسر هم شامل دی. په انډونیشیا کې له 13 کلونو راهیسې د بنسټپالو لخوا د ملک په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کیږي. په دې کې په 2002 کال کې په بالی کې شوی بریدونه هم شامل دي چې 202 کسان پکې ووژل شو. دا و د مشال ریډیو تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. تاسو مشال ریډیو نه خبری خبرونه اوري. ورستۍ خبری خبرونه درته زه حسیب شهید وړاندې کوم. په دې خبری خبرونه کې مو درته د رپورت نه رغون کړی دی. په کراچۍ کې د امنیت ساتلو او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د حکومت د تازه هلو ځلو حال درکوو. په ښار کې حکومت ناقانونه موبایلونه هم بند کړي دي. افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د دورې په اړه مو د سیاسي چارو کارپوهان غږولي دي. اسماعیل یون وایي په دې اړه درته مرکه لرو. د پاکستان د مذهبي او سیاسي ډلې جمعیت علماء اسلام مشر یو وار بیا ټینګار کوي چې ترهګرو ته یې د جګړې د پریښودو ویلي دي.
ترهګر خلک چې کوم دي دا د وسله پرېږدي او آئین او د قانون لارې خپل مقصد لپاره جدوجهد برخه وګرځي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په دې هیواد کې د جګړو له امله د بشري حقوقو څخه په سرغړاونو اندېښنه څرګندوي.
ماینورټیز کې مسائل هې ریلیجن کی وجہ سے اور ان کے بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں کی گئیں اس وقت بڑی.
د جرمنی په برلین کې به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروسته حال واوري او د لیبیا په اړه هم درته معلومات لرو. د مشال سره اوسئ. خبرونه لومړی رپورت. د کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ښار ته رسیدلی دی. رحمان ملک د لړکې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشرانو سند گورنر سره لیدکاته کړی دی. رحمان ملک دا هم ویلي دي چې کراچۍ کې 15,000 نه قانونه موبایل ټلیفونونه او په جالي نمونه اخیستل شوي سیم کارتونه یې بند کړي دي. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او قلنګ خستنې یو لوی وجه غلا شوی موبایل ټلیفونونه او په ناقانونه توګه چلیدونکي موبایل سیمونه هم دي. نوموړی ویل چې 15,000 هغه موبایل ټلیفونونه به د زیارت او جمعې لمنځنۍ شپې څخه بندول شي. د کومو ټلیفونونو خصوصي نمبرونه یا IMEI نمبرونه چې یو شان وي دی وای هغه موبایل ټلیفونونه چې غلا شوی دي هغه به فوراً بندول شي. ما په دې اړه د سیمه ایزو موبایل کمپنیو د مشرانو سره خبرې کړې دي او هغه هم په دې اړه ما سره متفق دي. هغه دا هم وویل چې په جالي شناختي کارډونو او یا بینومه رجسټر شوی موبایل سیمونه به په 1500 ورځو کې دننه دننه بندول شي. رحمان ملک ویره څرګنده کړه چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو سلسله همداسې روانه پاتې شي نو د دې له وجې جمهوریت ته خطر پیښې دي. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک روسته له هغه کراچۍ ته راغله ده چې په خار کې سیاسي ګوندونو د غړو د وجنې سلسله تیزه شوې ده. د لړکې 13 ورځ رحمان ملک د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شای سید او د سند صوبایي گورنر اشرت الیباد سره هم خبرې اترې کړې دي. دا چې د رحمان ملک او عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر په کوم موضوعاتو خبرې وشوي په اړه یې د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبایي صدر شای سید مشال رادیو ته داسې وویل. شای سید زیاته کړه چې سند حکومت ته یې پوره باور ورکړو چې هر څوک هدفي وجنو کې ککړ وي د هغوی په ضد دې بې توپیره کاروایی وکړی شي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو لړۍ د 13 ورځو راهیسې زور نیولی دی چې پکې د سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو په شمول لارویان هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوټیو باندې مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف
د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه شوی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای شي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورت اوریدلای شي
شعر او تصوف تاسو کولی شئ مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم پاک صاف او واوري خو اوس خبری خبرونه لرو او رپورټونه درته لرو د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره لبنو څخه تر غلام خان پورې د سړک پرانیستنه کړې ده او په دې پروژه کې باید لږ تر لږه 2000 قبایلیان ته د روزګار موقع هم په لاس کې ورکړل شي اخوا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم سبا د یوې ورځنۍ سفر په ترڅ کې افغانستان ته ولاړ شي په دې دواړو موضوعګانو باندې تفصیل له اسلام آباد انیسه اجمل راکوي
دا ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی د یو خبر پانی تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی پرون د شمالي وزیرستان دورې په وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سړک افتتاح کړی دا 80 کیلومتر دا سړک با د بنونا تر غلام خان پوری جوړیږي چې با په 40 اربا روپے خرچ راځي او فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن با دا منصوبه په 300 میاشتو کې پوره کوي د خبر پانی تر مخه د منصوبې سره با 2000 مقامی قبایلو ته د روزګار موکي ورکړي کیږي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تجارت لپاره دا یو لاروي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سړک دا منصوبه د دواړو هیوادونو او قبایلی سیمو لپاره څومره ګټوره ثابتې دي شي په دې اړه د قبایلی سیمو کارپو بریګیډیر اسد منیر وایي
قبایلو علاقو کې ترقی چې د حالات له کوټې تښتي او ریکنسټرکشنل سوشل ریهابیلیټیشن چې د ټیریزم نه کوي دا خو یو پراپر ریکګنایز سړک دی کنه نو د دې د فائدې څنګه چې مخکې جنوبي وزیرستان کې یو روډ الریډي جوړی دی چې ربانګور ته ځي او به باغا پورا ملاوي چې د ایران شاته اوس دا بل سړک چې دا دی جوړی دی بن نوالیو په نام خان کلی پورې دا یو پیکیج دی دا فوج والا پترو دی کوي چې دا ریکنسټرکشن چې دی کنه په فاتا کې دا ریلیټډ دی چې دا ټیریزم دلته ختم شي چې خو انفراستراکچر دی دا اپورتونټی دی تجارت نو خلک په ډیر انکلاین دی دغه د پاره
بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم سبا د یوې ورځې په دوره افغانستان ته ځي په افغانستان کې د پاکستان پخانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه وایي چې د وزیر اعظم د دې دورې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شي رضا ګیلانی په خپل دی دوره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخیزي اړیکې خکولو سیمایي ستونزې ختمولو تجارت او معیشت په اړه د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي انیسه اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
لکه څنګه چې مو په رپورت کې وریدل سبا ته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر حامد کرزی په بلنه افغانستان ته ځي له تروریزم سره مبارزه او په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا د دغه دوړو مشرانو د کتنې او خبرو اترو د اجنډا پسر کیده د سفر ته په پاکستان کې د نن ځینې کارپوهان ښه نظر لري او د خو لا سره وړونو تمتر کوي خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وایي په پاکستان کې د پوست د برلاسي په صورت کې هیڅ کله د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پر مختګ نه کوي په همدې سفر او لا سره وړونو اسماعیل یون وایي
زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه خو یو بل ته دایمي ضرورت لري، او په ټولو ډګرونو کې سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، ترانزیتي او نورو برخو کې. نو دا ډول سفرونه د معمولو سفرونو په څیر یو سفر به وي. البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي، خو مګر غټه ستونزه فکر کوم چې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان سوداګرو څخه تشویش درلود، هغه مغه ترانزیتي مسله وه چې تر اوسه لا قرار دی چې 1960 کال ترانزیت د قرارداد نه وروسته بل قرارداد هم څو مده دمه خلاصېږي، مګر بیا هم د دواړو قراردادونو د مفرداتو باندې سم عمل نه دی شوی. د افغانستان سوداګر ډېر تشویش لري، دا اوس لږ تر لږه 10,000 کانټینر مال د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. نو په دې ډول باندې کېدای شي دا موضوع هم مطرح دی افغانستان تجارت وزارت.
تاسو وایست چې په سوداګریزو او ترانزیتي لارو چارو به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشي، خو اجنډا په سر کې زه ګومان کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې، د سیمه ایزو ستونزو باندې لکه د تروریزم سره د جګړې پر ستونزو به هم خبرې اترې وشي. زه فکر کوم چې دغه سفر چې د پاکستان د وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزی په بلنه کیږي، دا به دغه شرایطو کې او په دغه اجنډا چې دوی لري په دې کې به بریالي ثابت شي.
معمولا د پاکستان حکومت ملکی حکومتونه چې ډېر څه کولو په بهیر کې د افغانستان موضوع دی لواکه انحصار وته، او دا مغه مشخص کړی چې په پوز کې یا په استخباراتي سازمانونو کې د کشمیر مسله یا د هند مسله یا د افغانستان شخړه دا د پاکستان د ملکی حکومتونو له وسه وتلې خبره ده. خو په ډیپلوماسۍ کې ظاهرا ملکی حکومتونه د پاکستان نمایندګي کوي، او اکثره وخت چې کله ځینې پرېکړې یا قرارونه هم وشي بیا هم په هغه باندې پوره عمل نه شي کېدلی، ځکه چې هغه اساسي واک یې حکومتونو په لاس کې نه وي. نو غالبا چې بیا هم په سیاسي برخه کې بیا هم خبرې وشي، خو دا چې څومره عمل پې کېدی شي هغه باندې زه فکر کوم ډېر سیاسي شړونکي پوره باور نه لري. د افغانستان اکثره خلک د پاکستان په ډیپلوماسۍ باندې مطمئن نه دي. مخکې چې د پاکستان صدر اعظم راغلی او په ترانزیت کې د افغانستان سوداګرو ته ډېره ژمنه ورکړه، نو دې برخه کې کېدی شي پرمختګ وشي. مګر په سیاسي برخه کې همدا نه یوازې اوس د افغانستان ستونزه یا د افغانستان جګړه، پاکستان پکې یو لوبغاړی دی، بلکې د چین نور هیوادونه خطر لري. دا شمېر هیوادونه په دې کې راټانه دي. یوازې د اوس صدر اعظم په یو سفر باندې زه فکر نه کوم چې دا واري شي.
یعنی تاسو څه وایئ یون صاحب، چې څه کول پکار دي چې خیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه شي، او دغه کوم چې دا دواړه هیوادونه یادې چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی، نو د دې سره مبارزه څنګه کېدی شي چې په ګډه هماهنګۍ سره وشي؟
زه فکر کوم چې تروریزم اساسي سرچینې معلومې دي، هغه نړیوال خصوصا امریکا متحده ایالاتو په هماغه سرچینو باندې چې اساسي فشار راشي، چې هغه څو د پاکستان استخباراتي شبکې چې دي، چې هغوی دې ته قانون نه شي یا هغوی مهار نه شي. نو د پاکستاني ملکي حکومتونو په وس کې هم دا خبره نه ده، افغانستان د حکومت په وس کې هم دا خبره چې دا مداخله په پوره ډول بند دي.
یون صاحب، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې کابل ته ځي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپل نظر له ترکیې سره یو کړی دی. اوس وخت مخکې د پاکستان ولسمشر ترکیې ته سفر درلود، نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ چې اوس خو پاکستان دا هم ویلي دي چې چمتو دی چې د سولې په بهیر کې او هر هغه هڅه وکړي چې په سیمه کې سوله راولي، په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟
پاکستان د ملکی حکومتونو خصوصا د هغه مرحلو کې چې د خلکو ګوند پیپل پارټی چې د هغه په واک کې دی، غواړي چې افغانستان سره مناسبات ښه شي. اوس هم د په سیاسي لحاظ باندې څه پرمختګونه شوي، خو د افغانستان شخړې برخه چې جګړه ورپورې تړلې ده، د جګړې کنټرول دی، هغه د پاکستان د ملکي حکومت په واسطه نه ده. نو په دې حساب باندې ډیپلوماسۍ کې د پردې په مخ باندې څه پرمختګ هم شي، هغه بل اړخ چې ده چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی، هغه کنټرول مهار نه شي. په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کېږي.
افغان سیاسي کارپو اسماعیل یون و چې افغانستان ته یې د پاکستان د وزیر اعظم د دورې په اړه خپل تحلیل راکو.
دا مشال ریډیو ده،
تاسې پک مشال ریډیو اوري. د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل یو مقاله خبره کړې چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
پاکستان د امریکا نه غوښتنه کړې ده چې خپل هغه ټول استخباراتي کارکونکي چې دا مهال په پاکستان کې دي دغه هیواد نه وباسي، او امریکا چې د القاعده، طالبانو او د هغوی په ملګرو ترهګرو کوم د بې پایلټ الوتکو بریدونه کوي هغه دې بند کړي. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې کېدای شي د اوباما حکومت پاکستان ته ووایي چې د ترهګرۍ په ضد دې ځانګړې جګړه کې د امریکا دښمنان چې هر چرته وي دوی به ورپسې وي که په دې اړه پاکستان ملګرتیا کوي او کنه. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو تاریخ د لوړو ژورو نه ډک دی او اوس ښکاري داسې چې دا ملګرتیا په ختمېدو ده. ورځپاڼه لیکي چې غلطي یو طرفه نه ده، د امریکا د کانګرس غړو هغه وخت هم د پاکستان په ضد بیانونه ورکول خپل عادت جوړ کړی و چې کله پاکستان د زړه نه امریکا سره مرستې کولې او د طالبانو په ضد یې په زرګونه خپل پوځونه ځای په ځای کړي وو او هغه مالي امداد چې پاکستان سره یې وعده شوې وه کله به پاکستان ته ورکړل شو او کله نه. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان هم څه ډېر مثالي تعلق امریکا سره نه دی ساتلی. د پاکستان استخباراتي اداره ISI ترهګرو ډلو سره ډېر پخواني تعلقات لري، لکه لشکر طیبه او د حقاني شبکه خو د دوی ډېر زاړه ملګري دي. بل د پاکستان پوځ او حکومت په کوټه کې د ملا عمر او کوټه شورا په ضد هم هیڅ کاروایي نه ده کړې او همدغه کوټه شورا ده چې په افغانستان کې د عملیاتو لپاره د طالبانو مرکز دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ خو هغه وخت ښه په خوشحالۍ د امریکا سره مرستې کولې کله به چې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو نښه د پاکستاني طالبانو مشران وو، خو هغه وخت به خفه وو چې کله به په دغه بریدونو کې افغان طالبان یا د ISI ملګري په نښه کړی شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پوځ اوس په دې هم غوسه دی چې امریکا دوی سره خپل استخبارات نه شریکوي او د ریمن ډیویس له وجې هم د پاکستان پوځ خفه دی، ځکه چې د دوی دریځ دی چې ریمن ډیویس د لشکر طیبه په اړه استخبارات راټولول، ځکه چې لشکر طیبه اوس د خپلې ترهګرۍ لمنه افغانستان ته هم غځولې ده. پاکستان په شمالي وزیرستان کې په هغه ډرون برید هم خفه دی چې د راپورونو تر مخه په کې تیره میاشت قبایلي مشران وژلی شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا لپاره د القاعدې او طالبانو په ضد جنگ د دوی مجبوري او ضرورت دی، او ځکه که دوی هر چرته وي حتی که په پاکستان کې هم وي دوی به ورپسې ورځي او وهي به یې. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې دا ملګرتیا د امریکا او پاکستان دواړو په ګټه ده، ځکه چې امریکا د دغه جنگ له کبلې خپل هیواد خوندي کول غواړي او پاکستان غواړي چې د دې جنگ نه مالی ګټې ترلاسه کړي.
نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه وه چې مجید بابر وړاندې کړه. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر فولا مولانا فضل رحمان ویلي د ګڼ شمېر پوهانو په سلا مشورو یې ځانمرګي بریدونه ناسم بللي ول او لا پخوا یې ترهګرو ته له وسلوالو د کمپاین نه د لاسه اخیستلو ویلي وو. نوموړي دا خبرې له مشل رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي. په دې وروستیو کې پر مولانا فضل رحمان دوه ځانمرګي بریدونه هم وشول چې یو یې په سوابۍ او بل په چارسده کې ګڼ شمېر کسان تا مرګ ژوبلا واړوله. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود له مولانا فضل رحمان سره خبرې اترې کړې. راځي په ګډه وورو.
په اسلام کې ځنی مرګ بریدونه روا کنه روا دي، او په تاسو چې کوم بریدونه وشول په هغه کې کوم قوتونه ملوث کېدای شي؟
ګوره، موږ دا درې کال مخکې تمام مذهبي جماعتو متفقه تور باندې په لاهور کې یو اعلامیه جاری کړې وه او په هغه کې موږ له خودکش حملې یا مسلح جنگ هغه نه په اتفاق رائے سره برات اعلان کړی وو، او دا مهم ویلي وو چې بعض خلک چې هغه د پارلماني ریاست په باره کې نوې نوې مسلې راپورته کوي، تمام مکاتب فکر کابر چکو متفقات تر رسیدلې دي، موږ په هغه بیان درسانی کولو ته تیار نه یو، او یو فرد یو گروه ته په هغه باندې بیا دوباره بحث کولو اجازه هم نو سوار کولای. او دا مهم ویلی و چې دا ترهګر خلک چکو دي دا د وسله پرېر دي او آئین او د قانون پلار دي خپل مقصد لپاره جدوجهد برخه وګرځي. بیا هغه نه بعد موږ هم دیوبند مکتب فکر علما کرام دي، هغه هم په اتفاق رائے سره د مسلح جنگ ته غیر شرعي ویل دي، په دې باندې یو اتفاق رائے راغلی دا. جمعیت علما په خپل جلسو کې بار بار له دغه تمام اقداماتو برات اعلان کړی دا. بیا چې یو په دومره اجتماعیت سره چې جمعیت علما چې د پاکستان د علما او ټول نه لوی فورم ده، بیا مکتب فکر په لحاظ سره دیوبند علما کرامو، بیا تمام مکتب مکاتب فکر په اجتماعیت سره په آل پارټیز یو اجلاس کې د دغه په باره کې واضح رائے ورکړی دا. بیا څوک ده چې هغه به په یو کل کې کښېني او ځان ته به ځای شریعت وایي او ځان ته به وایي چې زه چې کوم د حجت یم دا دومره علما حجت نه دي. لہذا په دې حوالے سره د موږ پوزیشن همیشه همیشه ډیر واضح او ډیر پاک راغلی دا. باقی خبره دا چې په محمد چا حمله وکړه، دې باندې تفتیشي ادارې چې کوم د کار کوي او موږ هغه ته منتظر یو چې هغه موږ سره رپورټ راکوي. په خپل باندې په چا ګوته نه ږدو چې دا چا کړی دی او چا نه دی کړی، موږ څوک دشمن نسته، او ظاهره خبره ده چې هغه قوتونه به وي چې هغه به د موږ له پالیسیو سره اختلاف لري او د موږ له سیاست سره اختلاف لري.
پښتونخوا او په قبایلي سیمو کښې یو شمېر تعلیمي ادارو عمارتونه په بمونو والځول شول. د اسلامي تعلیماتو په مطابق تاسو دا ته په کوم نظر ګورئ؟
دا جنگ دی، او دا جرائم ہر طرف نہ کیجیے دے حوالے سرا افغانستان چکم تحریک طالبان قیادت تا اس سے نو بیان جاری کھڑا تھا پہاڑی کے تعلیمی اداروں اور اسکولوں عمارتوں حبم الوزول غندن کھڑے تھا اور دیوی دی شداد مٹ لارا نہ اسلام لارا ہم نہ دے سرا سرا بل جہت باندھے ہم قتل پکار دی اگر دینی مدرسے چھپا کے بعد قرآن تعلیم ور کے دا اگر جماعتوں چھپا کے بعد اللہ عبادت کے دا اگر چھاپ بمنو باندھے چودنوں باندھے والو تلے اگر جماعتوں اگر مدرسے اگر قرآن تعلیم گاہ ہونا نو لکہ سرنگ چھ اگر دغندنے قابل دی دا عمل ہم دغندنے قابل دا دا ٹول قوتوں بہرحال مسلمان او اسلام او دہو تعلیمی اساس تا نقصان ور
قبلی شمکش د طالبانو پر خلاف فوجی اپریشنوں نہ بعد کامیابی سر مخمخ شی تاسو سویای
ما خلا چھ مر چھکم جنگ شروع کرے دا او دغه وای چھ دہشت گردی خلاف مر جنگ دے طالبانو خلاف جنگ دا دغه حکمت عملی سر مر اتفاق نہ ہو زلک دا وای امریکہ لس کالو نہ دہشت گردی خلاف طاقت استعمالوی لیکن اگر باوجود اگر ناکام دا دہشت گردی کے شدت ہم راغ ہے دہشت گردی کی وسعت ہم راغ ہے اور پدغ عمل کے اگر ناکام اعتراف کی اگر ذریعہ پاکستان کے ہم دمادہ اور بنگال کے فوج استعمال سے حقیقت نتیجے سرا ہوا تلے اور بلوچستان کے فوج استعمال سے حقیقت نتیجے سرا ہوا تلے اور نن چپ پشتونخوا کے فوج حکم انداز بند جنگ کی دہی و بحث نتائج تجربات نہ ہم ثابت ادا دہ عالمی دنیا پالیسی نہ ہم ثابت ادا اور اس ہم مردہ وایو چھ دا لار نہ خود پارلیمنٹ رائے دا نہ عوام رائے دا بے آخر ملک اور ملک عوام رائے چنوی اور دہی بالکل اللہ رغم فوج آپ پل مخ باندھے جنگ کی یا حکومت اور تو جنگ کا ندا لار مت دکھا نشکاری
مولانا صاحب قبلی سیماکش ڈرون بریدونا او پدا براکش دے پاکستان احتجاج تھا تاسو پکوم نظر گور
ما خدا خیال دا چھ زبانی احتجاج اس دن بعد قوم دے پارا قابل قبول نہ دا حکومت تے خپل مجلس شکار کی دادی اوائی چھ او مر اعتراف کو چھ دادی امریکہ سرا دے مرد اتحاد دے پالیسی برخدا مشترکہ کم یو پارٹنرشپ تھا پا حملوں کے ہم پارٹنرشپ دی دادی تسلیم کی او کبی ادا نہ تسلیم ہوئی بے قوم دے پارا ایک خبر قابل قبول دا چھ دفاعی قوت لار دے دہغه باقاعده دفاع وسی او د خپل خاور عزت او ناموس لپاره دی بیا دفاعي قوت زموږ حکومت دا د خپل قرباني ورک
د پاکستان جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وچی او ویل یې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو په خلاف د پوز عملیات به بریالي نشي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
سے مشال ریڈیو اور پاکستان بشری حقوق کمیسون ویلی دی چے پا دے ہباد کے 2019 میلادی کال کے شاوخوا 1500 خلق د ترہگرے لوجے او 900 د بی پیلوٹا الوتو کو پا بریدون کے وجل شوی دی نور تفصیل اسلام آباد دا مشال ریڈیو خبریالا انیسا اجمل رکوی
پدی رپورٹ کی دا امنیت صورتحال مذہب دخپل دریس پڑاگا کولو آزادی سیاست کی شرکت صحت تعلیم د زنانو حقونا اقلیتو او مہاجرینو دستونزو پاڑا جاج اغستے شوے دے دا رپورٹ تر مخا تیر کال پاکستان تا دا ٹولو لو یستونزا ترہ گری وا چپکی 1520 خلق وجری شوے او قریباً 15000 پیتو جوبل شوی دی دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن دا دی رپورٹ پا اڑا سدا سوائی
مائنورٹیز کے مسائل ہیں ریلیجن کی وجہ سے اور
مذہبی کی دو لوجی د کمشمیر تپو مسئلے د سیلاب لوجی د بے گورشوی خلق استنزے تختول شوی کسان او د امنیت صورتحال لوجی د ملک حالات ډیر خراب شوی دی تیر کال زمون ملک تا د ټول نلو استنزا طرح غری وا چې لوجی ډیر خلق وجر شول دغه شان په قبایلی سیمو کې چې د پایلټ الوتکو کمبریدونه کیږي د هغې لوجی هم ډیر خلکو ته زیان رسیدلی دی ځکه حکومت لپکار دی چې د هر څه ته پاملرنه وکړي
دی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا رپورٹ تر مہا یو سل یولس ہدفی وجنو پیخو کے یو سل اتلس کسان وجلی شوی دی او دا غسے پنورو پیخو کے دول زر کسان وجلی شوی دی او دا تختولو شپاڑ زر پیخی مخیطار آغلی دی دا رپورٹ تر مہا دا عقیدی پا بنیاد دا تشدد پا پیخو کے قریباً سل احمدیان وجلی شوی دی او دا سلور شپیتو خلکو پا زد دا توہین رسالت تورنا لگی دلی دی چپکے آسیا بی بی ہم شامل دا دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان پوہانی چیئرمین آئی اے رحمان وائی چپ ملک کے دٹولو زیادہ نا انصافی دا بلوچستان صوبے سرشوی دا حکومت لا دہغی تنزو طرف تا پام کول پکار دی
بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں کی گئی اس وقت بڑی
بلوچستان صوبے سرا ہر وقت زیادہ شوی دے دا وخم التا حالات خراب دی ہر اورس خلق تختول شی بے گناہ خلق وجل کی گی او ہدبی وجنی ہم کی گی دغشان بلوچیانو تا پا سیاسی سوکو کی حصہ نہ ملاوے گی او دا حکومت دا پام نہ کول لوجی رس تر وس د بلوچستان حالات خرابی
د رپورٹ تر مها تیر کال پترہ گرے او ځان وژن کی بریدونو کی قریبا شل صحافیان وجل شوی دی تیر کال د زنانو لپاره هم خطرناک ثابت شوی دی چې پکې وسو نوی زنانا د غیرت پنوم وجل شوی دی او د یو کم دیرش سو نه زیات زنانا د زور زیات اخکار شوی دی انیس اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې شاوخوا 2500 کسان د ترهګرو سره د مبارزې په بیلابیلو پیښو کې په ترهګریزو پیښو کې وژل شوی دي. له همدې راپور سره د خبرونې نیمه برخه ته رسیږو. 15 بجې دی او بشیر ګواخ را سره په سټډیو کې دی د دې سات د خبرونو لنډی زرته وایي.
د افغانستان د کندهار ولایت امنیه قومندان په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. د پاکستان د کورونې چارو وزیر ویلي چې په کراچۍ کې به مشکوک موبایل ټلیفونونه بندوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سبا ته افغانستان ته ځي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو غړو ته خبرداری ورکړې او د برتانیې، امریکا او فرانس هیوادونو ژمنه کړې چې په لیبیا کې بعد مومر قذافی تر واک پریښودو پورې خپلې پوځي مبارزې ته دوام ورکړي.
مشال رادیونه خبری خپرونه او بیا هم رپورټونو ته دوام ورکوو. خو دا ور درته د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې نن یې د جرمني په پلازمینه برلین کې دوی هم ورځ روانه ده. د مشال رادیو خبریال شاهین بونیری دغه اوس را سره په ټلیفون باندې دی. شاهین بونیری ستړی مشي
ډیر مننه حسیبا.
شاهین بونیری که موږ ته په سر کې دغه غونډې ورسته حل راکې چې په غونډه کې تر اوسه پورې پر کوم موضوعګانو خبرې شوې دي؟
حسیبا دا غونډه پرون پیل شوې وه لکه څنګه چې تاسو ویل. نن هم په دې غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوکرین، جورجیا او روس د کونسل او دغې د کمیشنونو سره خبرې اترې کړې دي. د دې غونډې مخه دا وه دا هو چې د لیبیا په اړه باندې د ناټو کوم غړي هیوادونه دي دغې په منځ کې کوم اختلافات دي، د فوجي عملیاتو په اړه، د هوایي بریدونو په اړه هغه عملیات هوار کړي چې تاسو ته به پته وي چې نن په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې د امریکې، برطانیې او فرانس چې کوم ولسمشران دي هغې یو خبر هم خپور کړی دی او پای کې هغې غوښتنه کړې ده چې دغه بریدونه دې نور ګړندي کړي شي، نور دې تیز کړي شي. خو په دغه اړه باندې د زیارت پر ورځ چې کومه غونډه شوې ده داسې نه ښکاري چې د ټولو غړو هیوادونو لخوا دغه ژمنه ده یا دغه خبره ده کومه چې د امریکې، برطانیې او فرانس ته. نو دغه شانتې د اوس په لږ یو څو شېبو کې د ناټو چې کوم سیکرټري جنرل دی راسموس هیل هغه به یوې خبري غونډې ته وینا کوي. په دې دوو ورځو په بحث کې د افغانستان په اړه باندې خبرې شوې دي. د احساب سره د ناټو په غونډه کې افغانستان کې چې کوم ترانزیشنل فیز دی یا د زیموارو منتقل کول دي افغان ځواکونو ته په هغې باندې خبرې شوې دي. دغه شانتې ناټو دام دي بار بار موږ د ناټو د چارواکو نه اورو چې ناټو به په افغانستان کې د 2014 نه وروسته هم ګوچې د دوی هغه پوځیان بنی کوم چې هلته جګړه کوي، بلکې دغلته د پرمختیا او د ولسی غړو د خګړې د پاره چې
یعنی ملکی برخه کې به دوی هلته خپل حالې زله ته دوام ورکوي.
بله.
او د پاکستان په اړه خوشنۍ دی ویل شوی شاهین
پرون زمونږ ځینی ډیپلوماټانو سره غونډه شوې. دغې سره په غیر رسمي خبرو اترو کې یو ډیپلوماټ د نړیوال ټولنې هغه دا هم ویل چې نړیواله ټولنه د پاکستان او افغانستان په پولې چې کومه سیمه ده په دغه ځای کې چې کوم امنیتي وضع ده دغې نه خبره ده نه خبر نه ده. دغه شانتې ځینې ګاونډي هیوادونه دي چې هغه افغانستان کې امن او قراري په لاره کې خنډان جوړېږي. نو موږ هم د دغې نه خبر یو خو موږ به ځمکني حقیقتونه په نظر کې ساتو. افغانستان او دغه سیمه کې د امن او قراري چې کومه پروسه ده به مخکې بوزو.
ښه شاهین که د غونډې د امنیت او نور عمومي یو تصویر هم راکړي. ډېر خبریالان به هلته ورغلي او دا چې غونډه کله پای ته رسیږي؟
موږ چې ګورو حسیبا د تیرو دوه ورځو نه دلته ډېر زیات امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. کوم چې کانفرنس حال دی چېرته چې د دغه بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده هلته چې کومې لارې دي دغه لارې تړلې شوي دي. دغه شانتې ځای په ځای د پولیس ګاډي ودرولې شوي دي او دے پدے چې څوکم دا کانفرنس حال تا یا دغه سیمې ته تک غواړي نو د هغې نه ټیک ټاک پوښتنه کېږي د هغې نه تپوس کېږي نو دا ټول دا غونډه چې دا د ټول عمل چې دا په ډېرو لویو امنیتي اقداماتو کې دا ټول عمل مخې کې روان دي کېږي
او کله به پای ته رسیږي نن مازیګر او که سبا ته به هم وي
د ریسو شیبو کې د ناټو د سیکنډري جنرال خبري غونډه پیل کیږي نو دا د دې غونډه د دې کانفرنس اخیره غونډه د اخیره وینا د سیکنډري جنرال او هم نن به دا پای ته رسیږي
ډیره زیاته مننه په برلین کې د مشال رادیو خبریال شاهین بنیدی وو چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال یې راکوو شاهین بنیدی په دې غونډه کې یو بل موضوع باندې هم راپورټ لري د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې د ناټو ستر سکرتر اندریو فوک رازموسن ویلي چې په لیبیا کې مصروفیت دا معنی نه لري چې دوی به افغانستان له پامه غورځولي په دې اړه بیا هم شاهین بنیری رپورٹ راکوي
د ناټو ستر سکرتر اندریس فوگ راسموسین ویلی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد سرسمبا ناټو په لیبیا کې د عادي وګړو د حفاظت لپاره هوایی بریدونو له دوام ورکي خو په لیبیا کې د ناټو مصروفیت په افغانستان کې د ناټو هلې ځلې د خپل اغیز لاندې نشي راوستلې اندریس فوگ راسموسین پرون په برلن کې د لیبیا په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وینا کوله د ناټو ستر سکرتر د لیبیا په واکمن معمر قذافي غږ وکړ چې د واکه د لیبی شي هغه سیمې چې په ورستي جنگ جګړه کې نیولې خوشی کړی او مرستندو ادارو ته د اجازه ورکړي چې ولسی خلکو ته مرسته ورسي نوموړي زیاته کړه چې ناټو او غړو هیوادونو اوس په افغانستان کې د امنیتي ذمہوارو د انتقال مرحله پیل کړې ده ولې ناټو او نړیواله ټولنه بعد کال 2015 نو وروسته هم د یو جمهوریت او پرامن افغانستان لپاره خپل هلو ځلو لا دوام
ورکړي
زه ډېر په ښکاره ویل شم چې په افغانستان کې د امنیتي ذمہوارو سپارلو مطلب دا نه دی چې موږ له دغه هیواد وځو کله چې افغان ځواکونه امنیتي ذمہواري په غاړه واخلي ایساب ځواکونه بعد افغان عسکرو تربیه کول او د دې مرسته نور هم ډېرې کی د ذمہوارو په ټیک ټوګه سپارلو کې دا هم راځي چې د افغان حکومت توان لا ډېر کړی شي تر څو ولایتي حکومتونه د ځواکونو د قوی کولو لپاره هلې ځلې وکړي ناټو د یو خپلواک دیموکراتیک او پر امن افغانستان په جوړولو کې مرسته ته جمن دي د کانفرنس په مخه د نړیواله ټولنې یو لوړ پوړی چارواکي افغان خبريالانو سره په خپلو غیر رسمي خبرو کې وویل چې دا خبر اوس پټ نه ده پاتې شوی چې په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې ځلي گاونډي هیوادونه خندانو دروي چارواکي زیاته کړه افغانستان کې د جوړجاړي د عمل مرسته کوي خود دغه عمل د بریالیتوب لپاره به وسلوال ارومرو رومبه خپل وسله غورځوي دغه راز د جرمني د بهرنو چارو وزیر ګیدو وسترو ویلا چې د برلین د پرونی غونډې کوربه هم وویل چې په حساب ځواکونو کې ورس پورس د نورو هیوادونو ځواکونه شاملېږي دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانستان کې امن او قراره د نړۍ د امنیت لپاره ډیر مهم دی نو موري زیاته کړه
نخ انډر د ترانزیشن
کله چې افغان ځواکونو ته ذمہواري اوس پرلې شي نو د ناټو هغه ځواکونه چې په افغانستان کې جنگ کوي هغه به د هیواد بهر وځي خو د دې سره به افغانستان کې زموږ ذمہواري نه ختميږي موږ په دې غونډه کې د افغانستان او ناټو ترمنځ د اوږدې مودې د ملګرتیا په اړه تفصیلی خبرې کوو د افغانستان او پاکستان لپاره د ناټو نامزد استاذي سیمن داس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان کې د قراری او پرمختیا لپاره د پوځي عملیاتو سره سره د ولسی خیر خیګړی کارونه او سیاسي جوړجاړي هم ډیر ضروری دي او هغه به د دغه لپاره د دوړو هیوادونو د ولسونو او نړیواله ټولنې سره په ګډه کار کوي شاهین ګډیره مشال ریډیو برلن
دا مشال ریډیو دا
ا او اوس هم د لیبیا په اړه. د لیبیا په صورت حال تیره ورځ د مصر په پلازمینې قاهرې کې د عرب لیگ غونډه وشوه، او د دې ترڅنګ هم تیره ورځ د جرمني په پلازمینې برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ولیدل. هلته د معمر قذافي د حکومت مخالفانو له ناټو د لا نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د لیبیا په تازه حالاتو د مشال رادیو خبریال هارون باچا له واشنگتن ډي سي نه رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې د معمر قذافي وسلوال مخالفان د زیارت په ورځ د ناټو لخوا د لا توندو فضايي عملیاتو غوښتونکي شول، راپورونه ښایي چې د غربي ائتلافي هیوادونو ترمنځ په دې مسله چې څنګه د یاغیانو غوښتنو ته ځواب وایي جنجال راپورته شوی دی. رایټرز خبري ایجنسی د لیبیا د ختیځې ضلع څخه د یاغیانو په خبره وایي چې په مصراتا ښار د قذافي ځواکونو د وروستیو بمباریو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیرویش تنان ووژل شول. له سیمې څخه مرستندویو ادارو هم خبرونه ورکړي چې ښایي په مصراتا ښار کې چې له تیرو شپږو نیو راهیسې د قذافي ځواکونو ګیره کړې په سلګونو کسان وژل شوي، چې وایي د بشري بحران یو حالت یې رامنځته کړی دی. په عین حال کې بیا د لیبیا سرکاري ټلویزیون په پلازمینا ترابلس د ناټو د تازه بمباریو د خبرونو خپرولو پر مهال معمر قذافي هم خودلې چې بې ویرې او بې ترهې د ښار په سړکونو په یوه بیچته موټر کې سپور غزمې کوي چې خلک یې په حمایت کې شعارونه پورته کوي. بلې خوا ته بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلنټن تیره ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د ناټو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو په غونډه کې د ګډون کولو پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل، معمر قذافي زموږ د صبر امتحان اخلي او هوډ ښکاره کړل چې د ناټو ائتلاف به د شریکو همکاریو په ترڅ کې د لیبیا مشن له بریا سره مخ
کړي.
موږ په افغانستان کې په ګډه سره کار کوو. موږ نړۍ د نیوکلیایي وسلو څخه د پاکولو خپل ګډې هڅې هم پر مخ بیایو. په لیبیا کې مهم مقصد یو دی، او هغه دا چې د قذافي رژیم له منځه لاړ شي، او موږ د دغه مقصد د حاصلولو په خاطر ګڼ شمېر مرستې ترسره کوو. خو هم په برلین کې د دغه هیواد خارجه وزیر ګایډو وسترویلې د فرانس د خارجه وزیر ایلن جوپې سره یوې ګډې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا د جګړې په اړه د ناټو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو غټ لامل د یو شریک مقصد نشتوالی یاد کړ او وی ویل، د لیبیا د کشالې په اړه هم یو سوال راولاړیږي، یو غدا چې څرنګه د فعالیتونو یوه ګډه موخه وټاکل شي. که څه هم جرمني د لیبیا په مشن کې د برخه نه اغستو فیصله کړې وه، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې موږ د اړو بے طرفه ووسو. د فرانسې خارجه وزیر بیا په خپل وار د خپل جرمن سیال د خبرې په تایید کولو یوازې د پوځي مداخلې په اړه د رامنځته شویو ځینو اختلافاتو ذکر وکړ او زیاته کړه، مونږ یو ګډ مقصد لرو. مونږ په دې باوري یو چې د لیبیا د خلکو د هغوی د ازادۍ او جمهوریت د هیلو په پوره کولو کې ملاتړ وکړل شي. له دې سره د قذافي لخوا د واک د پریښودو خبره هم تړلې ده. د لیبیا د مسلې یو سیاسي حل لار ټاکل د هغه څه دي چې موږ واړه پر سره متفق یو. بل په لوبیا هم د لیبیا د شخړې د هواري په غرض د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې د مصر په سرخار قاهره کې تیره ورځ د ملګرو ملتونو، عرب لیگ، اروپایي او افریقایي ټولنو او د اسلامي کانفرنس د تنظیم مشرانو یو غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د قاهرې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د قرارداد نمبر 1903 د شرطونو سره سم په لیبیا کې د سمدستي اوربند د ځواکونو د پشا کېدو او له عامو وګړو څخه د دفاع غوښتنه وکړه. د ناټو ځینې ائتلافي هیوادونه هم د ملګرو ملتونو دغه قرارداد یادوي، چې وایي د لیبیا د یاغیانو په وسلو سره د سنبالولو اجازه نه ورکوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو اورئ. د فریډم هاوس په نامه امریکایي ادارې د انټرنیټ د ازادۍ په اړه په یو څېړنیز رپورټ کې ویلي دي چې د ویب پاڼو د بندولو هڅې په سیاسي توګه څارنه او د انټرنیټ پر نظام حکومتي کنټرول هغه څه دي چې د انټرنیټ د ازادۍ په وړاندې راپورته کیدونکي خطرونه ګلن کېږي. رپورټ لیکي په پاکستان کې هم چارواکو انټرنیټ تر کنټرول لاندې د ساتلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار وریوال کاکړ د فریډم هاوس دا رپورټ لوستی او غټ کې تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
د فریډم هاوس دا رپورټ لیکي، استونیا هغه هیواد دی چې د انټرنیټ کارولو ازادي پکې تر ټولو زیاته ده، او له استونیا وروسته د انټرنیټ د ازادي په برخه کې امریکا پر دویم نمبر راځي. رپورٹ لکې چې د چیړنې لمخې په ایران کې انټرنیټ تر ټولو کمه او محدود ازادي لري. د دې ترڅنګ یوولس نور هیوادونه داسې دي چې هلته انټرنیټ آزاد نه دی. په دې هیوادونو کې بیلاروس، برما، چین، کیوبا، سعودي عرب او تایلند شامل دي. رپورٹ لکې په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پوځي واکمنۍ او په ظاهره توګه د ولسی او جمهوري حکومتونو چارواکو ځینې داسې ګامونه پورته کړي دي چې پر انټرنیټ او د انټرنیټ له لارې نیغ په نیغه د معلوماتو پر شریکولو کنټرول ترلاسه کړي. رپورٹ زیاتوي چې په پاکستان کې د 2010 کال په منځ کې د حکومت له پلوه یو داسې کمیټې جوړه شوې وه چې د تړلو لپاره هغه ویپاڼې په ګوته کړي چې په ناڅرګند ډول د ملک او مذهب پر ضد سپکاوی کوي. رپورٹ د ایران په اړه لیکي په دې هیواد کې په 2009 کال کې تر لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته حکومتي چارواکو د انټرنیټ د ازادۍ په وړاندې یو اغیزمن کمپاین چلولی و. رپورٹ لیکي د انټرنیټ د ازادۍ د مخنیوي په لړ کې چې ایرانۍ او چارواکو کوم ګامونه پورته کړي وو په هغه کې یو دا و چې پر مهمو وختونو به د انټرنیټ رفتار یا سپیډ دومره ورو کړ چې نیغ په نیغه به معلومات نه شریکېدل. رپورٹ لیکي چې په ایران کې له 2009 کال راهیسې په انټرنیټي پاڼو لوی شمیر لیکونکي نیول شوي دي. ان تر دې چې یو داسې کس چې پر انټرنیټي پاڼه باندې به لیکل کول هغه په بند کې مړ شوی هم و. رپورٹ لیکي په ایران کې د اپوزیشن او خبری وی پاڼو بندونکې د ایرانی سایبر آرمی په نامه یو ډله وه چې وروسته بیا په ډاګه سوه چې تعلق یې د ایران له حکومتي چارواکو سره و. رپورٹ د دې څېړنې له مخې لیکلی دی چې اردن، روس، تایلند، وینزویلا او زمبابوی هغه مهم هیوادونه دي چیرې چې په راتلونکي یو کال کې داسې ښکاري چې کېدای شي د انټرنیټ ازادي له خطر سره مخامخ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو او ریخو اوس هم د سیمې په اړه درته رپورټ لرو. د قبایلي سیمې مومند اجنسۍ په بایزو کې د اورپکو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. د تازه صورتحال لپاره د امن کمیټې له یو غړي سره د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزي خبرې اترې کړې دي.
د برمو مندو په تحصیل صافی پر سیمه زیارت کې د امنیتي لخکریانو یو غړی پر یو بارودي سورنګ چاودنه کې زخمی شوی دی. هم دغه سیمه سور ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامیه او عسکري قواو د وسلوالو نه صفا ګرځولې وه. خو دا اندېښنه بیا هم څرګنده کړې وه چې پر سیمه کې وسلوالو طالبانو بارودي سرنګونه لګولې دي. دا سات پر بایزای کې څه حالات دي؟ د بایزای امنیتي لخکریانو د مشر ملک سلطان ورور ملک فرهاد مشال ریډیو ته وویل یاد دی چې تحصیل خوایزای او تحصیل بایزای د پاکستان او د افغانستان د تقسیمی کرخې پر غاړه پرته سیمه ده او حکومتي غړي وایي چې پر دغه سیمه کې به د پوځي عملیاتو کې د بریالیتوب پر اړه وخت ولګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال رادیو ری بیا هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې په اسمبلی کې د اسمبلی غړو او دغه راس د کرنې وزارت پریکړه کړې ده او داسې یو کمیټه جوړه کړې ده چې د ځمکو ټول اسناد به په کمپیوټرایز کوي او په کمپیوټرونو کې به یې ریکارډ ساتي. په دې اړه غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د درې ورځو نه روان د مال په محکمې بحث سرته ورسېدو. د اسمبلی د غړو له اړخه په پټواریانو د ټکونو په لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان اسمبلی ته خپله وینا کې وویل چې دې محکمې کې د اصلاحاتو لپاره کابینه یو کمیټې جوړه کړې ده او دغه کمیټې به د پټواریانو ټول کار کمپیوټرایز کوي او چې کله دغه عمل سرته ورسی نو د پټواریانو په لړ کې به دولت ستونزې هواری شي. د دغه کمیټه چیرمن هم د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان دی. هغه په دې لړ کې د اسمبلی په غونډه کې وویل
دا یو د تچتر یو نوی لار دی طرف ته لاړ یا به ذکر کیږي چې د ماک مال او د ریوینیو ټول ریکارډ چې دی هغه پټواری لاس کی دی په وجه باندې هغه آگے کاټ کی هغه غلطیانې راولي هغه خرابۍ ورځ پر ورځ خرابۍ موږ دا ټول ټکو چې دا ریوینیو ریکارډ څنګه به موږ پټواری نه واپس اخلو نو موږ ټول نمک کې دا وکړو چې موږ کمپیوټرایز سیستم طرف ته لاړو چې دا کمپیوټرایز دین علاوہ منگا دا سے آگو کی انتقال فرد نمبر دا ویب سائٹ بانے اویلیبلی.
ارباب ایوب جان دا ہم ویل چې د پټواریانو د برتی کولو لپاره هم د کمیټې یو معیار مقرر کړی دی چې پټواری به د کم نه کم 12 کړي وي او په کمپیوټر کې به ډیپلوما ترلاسه کړي وي.
دویم دا دی چې پټواریان چې کم برتی کیږي نه وي هغه ات لیست د تعلیم چې دی هغه افری بای یو کمپیوټر کې وا هغه ډیپلوما وي.
اسمبلی ته خپل وینا کې ارباب ایوب جان دا هم وویل چې د زمکو د ریکارډ د حفاظت لپاره هم دوی تګلارې جوړ کړي ده.
ہم آپ سے چھانا میں جڑو کہ ریوینیو ریکارڈ وسرد آگے تاثیر اور ڈیلے ریکارڈ اور آگے ہسٹری پر آگا ہر یو تاثیر کی بھائی اور دفتری اور آگا میں کمپیوٹرائز
ارباب ایوب جان دا هم وویل چې د استعمال یا سیټلمنٹ لپاره به جدا څنګه جوړولی شي
نو هغه کې به موږ استعمال بیا یو فیکٹری او هغه کې به دا څنګه ذمہ دار هغه پټواریان کی دي برتی کی کی هغه دو کال ٹریننگ حاصل کړی
د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی د مال د محکمې په اړه د بحث نه پس دغه محکمې ته هدایت وکړو چې هیڅ یو پټواری به د خپل پټوارخانې نه بار نه کینی او د ولست د اسانۍ لپاره دی د پټوارخانې نه بار د سرکاري پیښونو بورډ هم او لګوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم پیښور کې پاتې کیږو. د ترانسپورټیشن حل درکو. د رینجل ترانسپورټ چارواکو په ښار کې دننه چلیدونکو بسونو په کرایې کې د اپریل د 14 نیټې نه د 2 روپو زیاتوالی فیصله کړې ده. د فیصله نن د پیښور د ضلعي انتظامیې د چارواکو او د بسونو د مالکانو په یوې غونډه کې شوې ده. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه ورغلی.
جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت د کارکړ
او بخی په دې اړه به رپورټ د جماعت اسلامي د تورونو په اړه چې د خیبر پښتونخوا پر حکومت یې کړی په دې اړه رپورټ وروسته خبريږي. او اوس هم د ترانسپورټیشن په اړه رپورټ ته پام وکړئ.
په دغه هونډه کې د یو سټاپ نه بل سټاپ پورې کرایه 2 روپۍ پورې زیاتولو فیصله وشوه. د ریجنل ترانسپورټ اتارټي سیکرټري نسیم باچا په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل کوم خلق یا سورلئی چپ دغه بسنو یا مزدو کے سفر کوي وای چې د سٹاپ پر سر 2 روپۍ کرایا زیاتول د عام ولستر زیاتې دي. مسلم خان چې یو پرایویټ کمپنۍ کې نوکری کوي مشال ریډیو توای
اجداز مونږ د یو سایډ چې کوم دی لکه دومره کرایې نه لګي چې لکه 50 روپۍ تقریبا کم از کم زمونږ لګي مونږ لکه اوسه پورې چې کرایې کم ولا کدا لګي و چې مونږ د 12 روپۍ 14 روپۍ سٹاپ شو نو مونږ مطلب چې به اس په کې پاتې کیږي نه او تکلیف تر دا ډیر سخت تکلیف.
محمد ګل چې یو طالب علم دی وای
بس لونټانو ډیر فرق پرې وسی زګه چې غوي خو خپل څه سیلری نه کنا غول د کورنا هغه ملاویږي نو غوي ګاډو کې زی د دې وجه نه غوي ته ډیر تکلیف پیخيږي چې کرایې نه زیاتېږي. نو دا حکومت ته پکار دی چې سپاز ته اقدامات وکړي چې دا کم قیمتونه ریټس دي د هر سیس دا کنټرول شي.
خو انعام ګل چې د یوې مزدی سره مزدوري کوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کرایو کې دې نور هم زیاتې وشي.
سینا چې پټرول ګرانېږي نور ګرانه کیږي دې سره لازمان کرایانه بندول کیږي. اوس نور سیمه دا فروټ ګرانې سبزی ګرانې دا شان دی خامہ خدي خپل کرایان نه کیدګه دا په بو خونه چریږي په بو چریږي
دا خبره د یادونه وردا چې د نن درې ورځې وړاندې د ریجنل ترانسپورت اتارټي چارواکو د بسونو په کرایو کې د سټاپ پر سر یو روپی زیاتولو فیصله کړی و د کومې پرځت چې د بسونو مالکانو د کاربندیز اعلان کړی و فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
بیا هم پېښور او خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا د حکومت پر کارونو د سپین کاغذ په نوم د 1300 صفو یو راپورټ خپور کړی دی چې باید حکومت پکې د پدرغلیو بډې اخیستنې بدامنې او نااهلۍ تورونه باندې تورن شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په دې راپورټ سخت غبرګون ښودلی دی او د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې موجوده بدامنې د تیر موجوده بد امنی د تیر جماعت اسلامي د حکومت پیداوار دي او جماعت اسلامي په خپل حکومت کې ترهګر مضبوط کړي وو. دا ټول جزئیات غلام غوس په رپورت کې ورو.
جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا د موجوده حکومت د کارکردګۍ په حق له د سپین کاغذ په نوم یو 14 پانی راپور رسنیو ته په یو خبری کانفرنس کې خبر کړی دی چې په کې تور لګول شوې ده چې په ان اف سی ایوارد کې د صوبې برخه زیاته شوې نه بلکې کمه شوې ده. په دې کې ویل شوې دي چې د بد امنۍ له امله 2600 یو کم دیش د عام لس په شمول فوزی اف سی او پولیس وژل شوې دي چې په کې 1802 عام وګړي 212 تا پوزیان 399 پولیس او 690 اف سی شامل دي. د وایټ پیپر تر مخه 2000 نوخله تر 2011 پوری 222 امریکایي ډرون بریدونه شوې دي چې پکې 2109 اتیا وجل شوې دي. د دې ترڅنګ په درغلیو کې 400% زیاتوالی راغلی دی. د وایټ پیپر کې د راټول کړي شوی معلوماتو په حق له د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر شبیر احمد خان خبريالانو ته وویل
دا وایټ پیپر د حکومت د تیرو د دریو کالو د کارکردګۍ او خصوصا د هغې د نااهلۍ د نالایکتوب او د کرپشن او د لوټمار د تفصیلاتو یو رپورټ دی او په دې کې اکثر ډپارټمنټس چې دي د هغې تفصیلي ذکر پکې شوی دی. خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او یو څو میاشتې پس به هر څو میاشتې پس به د دې یو ټیسټ راځي او ټول ډپارټمنټس به انشاءالله په دې کې مونږ مانیټر کوو او د دې تفصیلات په عوامو ته پیش کوو.
د خیبر پختونخوا په حکومت د جماعت اسلامي د تورونو په حق له میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
تاسو چې یو خو هغه ډیره عجیب خبره کړې ده چې په دې بجټ کې د اکثر بجټونو پیش کړي نو په هغه کې ترقیاتي لکه ډیولپمنټل کار لپاره پیسې کمې دي او مطلب چې نان ډیولپمنټل لپاره زیاتې دي. نو لازمی خبره چې چرته بلډینګ جوړ شي نو دا غي د پاره بل بلډینګ خو خلک نه جوړي غي له بوس چې د سکول بلډینګ نو استاد به ولګوري چې هسپتال نو ډاکټر به ولګوري. وفاقي حکومت خپل حصہ کم کړی دا او سرور واړو صوبو ته چې کم دی خپل حصہ زیاته کړی دا او دا واحد ان اف سی وارد دی چې دا د سرور واړو صوبو د مرکز په خوخه باندې شوی دی او د کې ډیکټیټر لمونږه اختیار نو ورکړی دی. په خپل وخت کې ډیکټیټر له اختیار ورکړي چې دې فیصله دیو کی لہذا مونږ چې کم دی جمهوریت کارم کړی دی سیاسي کارم کړی دی او د صوبې په ګټه هم کړی دی.
میا خروشین زیاته کړه چې موجوده بد امنی د تیر حکومت پیداوار دی.
د دوی په وخت کې چې کم دی دا دهشتګردۍ مضبوط کړي دوی ولا پناور کړي و دوی ولا ټریننګ سنټر ور کړي وي. د دوی په وجه باندې چې کم دی نو د امن امان خراب شوی دی. د هغه امان د خرابېدو په وجه د دوی دا ټول چې کم نقصانات دي د دوی د دور دي او مونږ چې کم دی د هغه د ریکول لپاره چې کم دی کوشش کوو مونږ مخکم قربانۍ ور کړي دي اوس به هم قربانۍ ورکو او په خود کې خوده کړي خیر ان شاء الله تعالی د مخکې په نسبت امن قائم شوی دی او نور به امن قائمېږي. ډیر دهشتګر نیولې چې جماعت اسلامي سره تعلق مو هغه چې کم دی اخباراتو کې مراغلي دی په خپل چې کم دی نو دا غي نه انکار هم نه کړي اوس هم چې کم دی نو دا غي تعلق شته دی. د جماعت اسلامي کومه پالیسی ده هغه د قوم په مفادو کې نه ده هغه د دهشتګردو په مفادو کې ده او زموږ چې کومه پالیسی هغه د امن په حق کې او د دهشتګردو خلاف چې هغه باندې بریدونه کیږي او د دوست محمد غونټه سړی دا غي ډیر ذمہوار کښ پکې شهید شو خو هغه وایي چې په دا په مونږ باندې نه ده شوی دا ځکه چې هغه دا غوړي چې د دهشتګردو په منځ کې وران راشي بلکې دا د هغه د خپل منسوبو د تکمیل لپاره هغه سره چې کم دی نو اړیکې ساتي کچرته غی دا خبر رښتیا او کبیا وسره ورانیږي لہذا غی رښتیا ویل نشي زکه چې کم دینو غی په دروغو په حکومت خوراړي خو د شتګردو خلاف کار نه کوي.
میا افتخار حسین دا هم ویل چې د موجوده حکومت د پالیسو لوجي د پولیسو حوصله لوړې شوې دي او هغوی اوس ترهګرو ته د لاري ورکولو په ځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د وسلوالو مقابله کوي زکه زمونږ په حکومت کې د 1500 نه زیات پولیس وژل شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
او له همدې رپورت سره د خبري خبرونې ورسته برخه ته را رسیدلی او په دې برخه کې درته بیا هم بشیر ګواخ د خبرونو لنډیز وای.
د افغانستان د کندهار ولایت امنی قومندان په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې په کراچۍ کې به مشکوک موبایلونه بندي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سبا ته افغانستان ته ځي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یې له افغانستان د نړیوال ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو غړو ته خبرداری ورکړی او د برتانیې، امریکا او فرانس هیوادونو ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د معمر قذافي تر واک پرېښودو پورې خپل پوځي مبارزې ته دوام ورکړي.
دا بشیر ګوخ سره په مننې د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه په سو شی بو کې پای ته رسیدي. خو سبا بیا هم له تاسو سره یو او تاسو ته بیا هم د غشان خوندور پروګرامونه درته ولرو. په همدې سپو تاسو ډیوا رادیو اوریدلی شئ. تر سبا مو الله ملشه.